السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبریږي، زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس وایي د ملالۍ ورځې موږ د زده کړو له حقونو د دفاع د ورځې په توګه منلې. ښاغلی ویسټ دغه څرګندونې د جولای د 12مې د ورځې پر مهال کوي، داسې مهال چې د نجونو د تعلیم د فعالې او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د زوکړې ورځ وه. توماس ویست ویلي افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او دوی مستحق دي چې د خپلو وړتیاو د کارولو لپاره زده کړو ته بشپړ لاسرسی ولري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په یو چارتر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا له پوځ سره افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره د کاناډا ګالګري ښار ته رسیدلي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته راغلي او د دې کال تر پایه به د دې کسانو شمیر 40,000 ته ورسیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی اوګاندا ته چې د همجنس پالنې په اړه یې په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاری کړي، د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوری وغانده. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیویني په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته یې د عمري قید سزا ټاکلې ده. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغه نړیوالې مالی موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کیږي تر څو د دې هیواد د اقتصادي ثبات د پروګرامونو ملاتړ وشي. او ټاکل شوې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ چې د میجر لیګ کرکټ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د یاد لیګ اکثره پانګوال هم د آی پی ایل یا د هند د غوره لیګ د لوبډلو مالکان دي. په دې لیګ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیګ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام وکړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. پر افغان رسنیو او خبریالانو دا فشارونه ولې ډیر شوي؟ خبرونه کې د خبریالانو د ویټولنې له مسول سره دا مسأله څیړو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو سلګونه ښوونکي له دندې لرې کړي. پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. ملکیانو ته هم پکې مرګ جوبله اوښتی. او د ورزشي خبرونو تر څنګ به دا هم واورئ چې له نیمروز څخه یو شمېر معتادان د درملنې لپاره کندهار ته لیږدول کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمهیز رادیو او د پایکان تلویزیون خبرونه بندي شوې دي. د دغه رسنیو یو مسول محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو ناملاتړ د نهاد رادیو او پایکان تلویزیون د بندیدو لاملونه یادوي. همکار می نرگس مومن حسنزی دغه موضوع تعقیب کړی ده. د مهال استودیو ته وصل ده. نرگس جان، ستړي مشه د رسنیو د ستونزو یادونه کیږي خو تازه په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوی دي. څه ویل دي دغه رسنیز بنسټونو مسولانو چې ولې په لاند وخت کې یو رادیو او یو تلویزیونی شبکه په بلخ کې بند شوه؟
الودین سپتا سودرانی اوریدن کې ټول ستړي ماشه څنګه تاسو هم یادونه وکړه او په افغانستان کې د غنو رسنې د بندیدو سره په تازګۍ سره د بل په بلخ ولایت کې د نهاد رادیو چې شپارس کلون رئیس فعالیت درلود او د پایکان ټلویزیون چې شاوخوا 15 کاله د فعالیت درلود په بلخ ولایت کې د په تازګۍ سره خپل فعالیتونه بند کړی دي. د دې غیر رادیو او د ټلویزیون د مسؤلینو د خبرو پر اساس باندې چې بېلابېل لاملونه په ځانګړي توګه اقتصادي لاملونه او په دې باندې لګېدلي محدودیتونه په ځانګړي توګه هغه خبرونې چې د ښځو په کوربتوب هغه مخته تللې په هغه باندې لګېدلي محدودیتونه مبهم پالیسیګانې دغه ټول باعث دي ګرځي چې دوی مجبور شي دوی ارشي خپل رسنۍ بندې کړي. دوی دا هم وایي چې دغه رسنۍ د بندېدو سره به شاوخوا 15 کسان چې په دې کې او نفر خزه یو پاتې ټول نارینه دي د ټول بیکاره کیږي. نو دا په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د افغانستان د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې د نوی د خبرو پر اساس باندې دوی هم خپل اندېښنه په دې اړه څرګنده کړې ده. دوی دا هم ویلي چې په سختو شرایطو باندې رسنۍ خپل معلومات له خلکو سره شریکوي او ورته وخت کې دوی د لګنو ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان چې د تیرو سیاسي تحولاتو راهیسې په افغانستان کې څاوخه 530 فعال رسنۍ له اتیا ډېر تلویزیونونه 108 رادیوګانې 14 چاپي رسنۍ 18 خبري اژانسونه له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 10 ډېر رسنیو نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولي دي. او دا هم وایي چې 15 څخه ډېر اته کسان دي چې هغوی له کار کولو بې برخې شوي دي او په کورونه باندې نسي. نو له دین سبدا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر رسنۍ باندې لګېدلې محدودیتونه تر څنګ ډېری رسنۍ کارکونکي هم انای واځي د بیکاره شوی دی بیکاری لامل شوی دی چې دوی نور غنو هیوادونو ته لکه پاکستان او ایران ته ولر شو غلطه کار وکي. نو په تازګۍ سره د پاکستان پراول پنڈی کې دی یو افغان خبريال زلمی حقمل د خبرو پر اساس باندې چې دی د نوالو مکسان له خوا وحل شوی دی په چاقو باندې وحل شوی دی په سر باندې. نو دا خبره هم د موږ سره د پاک افغان ژورنالستان نړیواله ټولنې له موږ سره تایید کړې ده. دوی دا هم ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او رسنۍ کارکوونکي هم له نورو ستونزو سره دوی ته ارشیو دي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي.
کور مودان نرګس مومن حسنزی چې په افغانستان کې مودو رسنیزو بنسټونو د تړل کېدو او د غراس په پاکستان کې د افغان خبريال د وهلو د موضوع په اړه راپور راکوه. تاسو هم په راپور کې یادونه وکړه چې رسنۍ له مالی ستونزو سره مخامخ دي او د رسنۍ افغان کارکونکو په افغانستان کې دننه او په پاکستان کې چې د مهال درې مهودونو ته د تک په نیت حالت ډیر دي لګانو ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د پاک افغان خبريالانو د نړیوال ټولنې ویان حشمت الله وجدانی د محل سټډیو ته وصل دی. وجدانی صاحب ستړي مشي راځي په بل افغانستان وکړو. د غدوار سنیز بنسټونه په افغانستان کې په بلخ ولایت کې تړل شوی دي. څه فکر کوي راپور کې مو واوریدل چې لزګونه نور رسنیز بنسټونه هم په 13 شاوخوا دو کلونو کې تړل شوی دي، دا لړۍ به همداسې دوام ولري؟ وجدانی صاحب وجدانی صاحب تاسو خپل مایک آن کړئ خبرې وکړئ. که زموږ غږ لرې وجدانی صاحب تاسو خپل مایک فکر کوم نه دی آن کړی، مایک مو آن کړئ خبرې وکړئ. خو فکر کوم له وجدانی صاحب سره اړیکه ستونزه لري. ور بشو زموږ بل خبریال ته چې د یو بل موضوع په اړه باندې راپور راکړي، وروسته به هڅه وکړو چې له وجدانی صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. طالبانو د وړکتونونو سلګونه خونکې لداندې لری کړې دي. دا خبره د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې کړې ده. همکار مې حسیب تلاش را سره سټډیو ته وصل دی. تلاش سپ ستړي مشي، د وړکتونونو سلګونه خونکې والي لداندې لری شوې دي او په دې اړه باندې راپورونه کې څه ویل شوی؟
سلامونه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د وړکتونونو عمومي ریاست ته استولې دی، ویل دي چې د دغه وزارت له تشکیلاتو څخه 409 د وړکتونونو خونکي په هغه خونکي چې په هغه وړکتونونو کې چې د طالبانو حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو کې دند تر سره کولې او هغه وړکتونونو کې ماشومانو ته ښوونه او روزنه خوده، دغه دند لري کړی دي او دغه مکتوب پر اساس باندې دوی نور د کار اجازه نه لري. دغه مکتوب چې کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی دی او د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تایید کړی دی، پکې یو فهرست ورسره زمیمه شوی دی چې په دغه فهرست کې د دغه وړکتونونو د 409 شپېتو خوونکو نمونه او د دوی د وړکتونونو د اداراتو او وزارتونو نمونه پکې درج شوی دی چې دغه 409 شپېته خوونکې ټولې مېرمنې دي. په دغه مکتوب کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا لارښوونه هم کړې ده چې دوی نور کار ته د دوام اجازه نه لري. دې سره ورته ځینو هغه ښوونکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې دوی په دې اړه ډېره اندېښنه وښودله او وی ویل چې دوی د کار هیڅ ډول بله لاره نه لري او دا د دوی د کورنۍ د یاشیاوي باتی لپاره یوازینۍ لاره وه او د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دغه وړکتونونه غیر فعال وړکتونونه وو. د دوی په وینا د دوی په وزارتونو او ادارو کې دغه وړکتونونه غیر فعال وو او دا وخت د دوی ښوونکي په کور کې نول شوي وي او دوی ته تنخواوې ورکول کېدي. خو د 1402 کال د تشکیلاتي طرزالعمل له مخې دوی ځینې موارد په پام کې نیولی دي او د دغه مواردو پر اساس باندې دغه غیر فعال برخې له منځه وړل شوې. خو د دوی په وینا دغه ښوونکي به په نورو د دغه وزارت په نورو برخو کې جذب شي او د دوی د ظرفیتونو څخه به ګټه واخیستل شي. خو ګوښه شوي ښوونکي دا موضوع ردوي او وایي چې دوی له کاره ایستل شوي دي، دوی ته د کار اجازه نه ورکول کیږي او هغه تنخواه هم چې دوی ته ټاکل شوی وه او تر دا اوسه پورې دوی ته ورکول کېده دا په دوی باندې بنده شوې ده او نور دوی د کار اجازه نه لري. دغه وړکتونونه تر ډېره پورې په وزارتونو او په ادارو کې د هغه خزینه کارکونکو لپاره و چې دوی به په دغه وزارتونو او ادارو کې کار کول او دوی به خپل ماشومان دغه وړکتونونو ته انتقالول. خو د طالبانو حکومت دا چې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی او د طالبانو حکومت په ډیری وزارتونو او ادارو کې ښځو ته د کار اجازه نشته نو دغه وړکتونونه هم غیر فعال و. خو د دغه کار په عملي کېدو سره به د نورو ښځو پر شم په څیر سلګونه دغه ښوونکي او میرمنې د کار به برخې شي او په کور به کېنول شي.
ډیره مننه همکار مې حسیب تلاشو چې ویلې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې د وړکتونونو نږدې 1500 ښوونکي له دندو ګوښه کړي او په کورونه کې نه ولیدي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په دې ورستوي کې د طالبانو حکومت په نشئی توکو اخته ځینی روغ دی له نیمروز څخه د کندهار روغتون ته لیږل دي. نیمروز د معتادانو د درملنې یو اتیا بستریز روغتون لري خو داسې ویل کېږي چې تر فشار لاندې دی او د ټولو ناروغانو د درملنې وړتیا نه لري. نیمروز کې میشت ګڼ شمېر معتادان هغه افغانان دي چې له ایران څخه ایستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
شپږ څلوېښت کلن عین الدین له 1100 کلونو راهیسې نشئی توکي کاروي. دی په ایران کې په نشئی توکو اخته شوی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې اوسیږي.
په ایران کې په زندان کې وم چې په مخدره موادو روغ شوم. ژوند مو په نیمروز کې په سختۍ تیریږي. کار نشته، اقتصاد مو ضعیف دی، ستونزې زیاتې دي.
په نیمروز کې میشت اکثره معتادان له ایران څخه ایستل شوي دي. ګڼ شمېر یې د ګاونډیو ولایتونو لکه هرات او فراه اوسیدونکي دي. دغه معتادان له بې روزګارۍ شکایت کوي.
اینجا افغانستان هو کار نیه، اینجا رابطه کم
خورده. افغانستان کې کار نشته، لاړم ترڅو خپل ځان بستر کړم. دوی وویل چې ته مړ کیږي ځکه وضعیت دې خراب دی، چا مرسته نه کوله، اوبه یې نه ورکولې، له سهاره تر مازیګر نوبت نه رسیږي.
په نیمروز کې اوسمهال د معتادینو د درملنې لپاره یو اتیا بستریز روغتون فعال دی چې شل بستره یې د ښځینه معتادانو لپاره ځانګړی شوي دي. د نیمروز ولایت زرنج ښار په دې څنډه کې پخوا د معتادانو شمیر خورا زیات و، اوس یې اکثره معتادان د نیمروز او یا هم د کندهار روغتونونو ته لیږل شوي دي.
په دې پنځو میاشتو کې تقریبا 1,608 کسان موږ د تداوي لپاره استولي دي او نورم دا پروسه ان شاء الله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه راجمع کړي هم دي.
ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې تایید کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کمښت راغلی، خو ویلي دي چې افغانستان لا هم د هیروینو او شیشه لوی تولید کوونکی هیواد دی چې ډېرې نورو هیوادونو ته لیږل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 3.1 میلیون معتادینو په درلودلو سره په خپله د نشه یي توکو یو له قربانیانو څخه دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو خبری مجلې ته غوږ یې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم درو، خو اوس ورځو اوکراین ته. پر اوکراین له تیرو څو پرله پسې ورځو راهیسې د روسیې بمباری او بریدونه دوام لري چې په تازه بمباریو او بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جانې
مننه لدین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د کیف خروال ویټالی کلوچکو والی دی چې پر پلازمینه کیف د روسیې ځواکونو د تیر شپې د بریتون په پایله کې اوتن وژل شوې دی او څلور تنه نور بیا ټپیان شوې دي. د کیف د پوزیداری مشر سرهی پوفکو بیا ویلی دی چې تیر شپه نږدې لس هغه به پلوټ الوتکې چې په ایران کې جوړې شوې دي هغه هم راغورځولې دي. د اوکرين هوایي دفاعي ځواکونو اعلان کړی دی چې ټولي هغه شل به پلوټ الوتکې چې پلازمینه کیف او نورې سیمې بمبار کولې او دوی په نخ کړې وي د هم شنډې شوې دي. همدارنګه د کروز دوه توغندي چې له تورې بهيري او یوې د کریمیا جزیرې څخه د اوکرين په لور باندې وشتل شي وو د هم د اوکرين د هوایي دفاعي ځواکونو لور شنډ شوې دي. دا درې مې پرله پسې شپه ده چې روسي ځواکونه پر اوکرين بریدونه سخت کړي دي. د بریدونو دا لړۍ د لیتوانیا په پلازمینه کې د ناټو له سرمشتي سره هم مهاله پیل شوې چې له هم دوام لري. د اوکرين لویدرستیز دفتر نن د جولای 13 ویلي دي چې د جګړې په ډګر کې اوکراینیز ځواکونه د دونیتسک ختیز ښار بخمود کې په 15 جنگي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه. د اوکرين په ختیز کې د دفاعي ځواکونو ویان بیا ویلي چې اوکراینیز ځواکونه که څه هم په متوسط ډول باندې پرمختګ کوي د جګړې په ډګر کې، او دوی د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. د دې راپور د همدارنګ په دې اړه باندې دا چې د دغې جګړې لړۍ لا هم غځېدلې ده او د ناټو د سرمشتیزي له پای ته رسېدو وروسته هم دغه توغندي د کیف پر خاره باندې د اوکراني د روسي ځواکونو لوري وشتل کېږي، خو اوکراني ځواکونه دا کوي چې دغه بي پلوټ الوتکې چې کوم بریدونه کوي او کوم توغندي چې د دوی پر خارونو په ځګړې ډول پر کیف وشتل کېږي د دوی له لوري ټول شنډ شوي دي. لکه چې د 2022 کال راهیسې د فبروري په 23 روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. دغه لړۍ دوام لري او د دغې جګړې په پایله کې په زرګونه اوکراینیان مجبور شوي دي چې هیواد پرېږدي او په زرګونه کسان نور هلته وژل شوي دي.
ډېره مننه همکار مې فریده سیال و چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو تازه حالې درکو.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو البانیا ته. د البانیا په شنګجن کې په سلګونه افغان کورنۍ دی را دي. دا هغه کورنۍ دي چې د اسناد پروسس ته په تامه دي تر څو له هغه ځایا درېمو هیوادونو ته انتقال شي. زموږ همکار د کډوالو ته ورغلی دی، له هغوی سره خالي کړي او دا راپور پرې چمتو کړي.
د خپل سراشپز په جبه نه پوهیږي، خو د خوړو په چمتو کولو کې ماهر دی. موسا محیطي له شپږو میاشتو راهیسې د البانیا د شنګجن په رافایلو هوټل کې کار کوي چې دا مهال پکې څه باندې 800 افغانان دیره دي. دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته البانیا ته کډه شوي. یو 50 کلن موسا محیطي چې په افغانستان کې د پوهنتون د ریاضي استاد هم پاتې شوی وایي چې له رواني فشارونو د خلاصون لپاره په پخلنځي کې کار کوي. د هغه لپاره په شنګجن کې د ژوند هر اسانتیا برابره شوی، خدای بیا هم په وطن پسې خفه دی.
یعنی هغه کوچه‌های پر خاک او پر ګل،
هغه له خاورو او دوړو ډکی کوڅې مې یادې کی. دلته مې دوړې نه دي لیدلې. په کور کې ټلویزیون او الماری چې پاکو، داسې ورځ مې نه یادېږي چې دوړې مې وربندې لیدلې وي. د وطن په خاورو او ګردونو پسې خفه یم. هغه جلا بوی دی، هغه بوی هیڅکله نه ورکیږي. زموږ په وجود کې شته، زموږ په نهاد کې شته. هیڅ امکان نه لري هغه فضا دې ورک شي. دغه وجه ده چې تر اوسه د دوی د پخلنځي له بوی سره نه یو آشنا شوي، د دوی له خوړو سره نه یو آشنا شوي. بیا دې د وطن یادونو ته بوتلم، لږ دې احساساتي کړم. اولاد مې ښوونځي لري، د اکا لوڼې او د اکا زامن، د ماما زامن او نور خپلوان تل یادوي.
کوربه کسان هڅه کوي چې دغه افغان پناه غوښتونکو ته د دوی د خوښې خواړه برابر کړي چې دوی ځانونه په خپل هیواد کې حس کړي.
په ټوله کې موږ هڅه کړي چې خپل پخلی بهتر کړو او د افغان خوړو تیارول زده کړو. دا هغه څه دي چې د دوی خوښیږي. کله چې دوی سپارښتنه ولري، موږ هڅه کوو خپل کار لا غوره کړو. کله چې وړاندیزونه وکړي، هغه څه چې دوی غواړي خواړه برابرو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي چې کله طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په مرسته په سلګونو زره افغانان چې ډیری د افغان حکومت کارکونکي فعالان او خبریالان وو، له افغانستانه وتلي دي. د هغو موافقو له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو له ځینو هیوادونو سره لاسلیک کړي، دغه افغان وګړي لومړی په دریمو هیوادونو کې د لنډ وخت لپاره میشتېږي چې د کډوالۍ اسناد پروسسي. د البانیا د کورونیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه البانیا ته نږدې 4000 افغانان ایستل شوي دي. البانیا کې دا مهال تر زرو لږ پناه غوښتونکي سته او پاتې 3000 نور د امریکا متحده ایالاتونو او کاناډا ته لېږدول شوي. خو د البانیا چارواکي وایي څه باندې 300 داسې افغان پناه غوښتونکي هلته دیره دي چې له نږدې 2 کلونو راهیسې د امریکا متحده ایالاتونو ته د تګ په انتظار دي. دغه پناه غوښتونکي وایي خپلې بې سرنوشتۍ ته په تشویش کې دي، ځکه ورته مشخص ځواب نه دی ورکول شوی. په دوی کې یو هم موسا محیطي دی.
دیس اس مکان بیرون ته ځو د ول خلک نه پښتنه کو هغه مونږ ته وي مونږ هغه ته وي مکمل هیڅ معلومه نه ده. د بیخي او رقم غریبوري یو حالت ده، رواني حالت ده، هیڅ مسیر معلومه نه ده، مسیر مکان ورک درمونه.
آرش نوری د البانیا په شنګجن کې لخپل میرمنی او 50 ماشومان سره ژوند کوي چې په خوای د خبريال او کیمرامین په توګه کار کوي.
د بیګست پرابلم از دس دت اټس اباوت
تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې تقریبا 2 کال کېږي ماشومان مې دلته دي، خو ښوونځي نشته. دلته د دوی لپاره یو غیر رسمي ښوونځی شته، خو دوی کومه نتیجه نه ترلاسه کوي. مثلا دوی په لومړی یا هم نهم ټولګي کې دي، بل کال په دویم یا لسم ټولګي ته نه ځي. دا د چمتووالي یو ښوونځی دی.
یو 40 کلن نوری وایي ورځ له خپلو ماشومانو سره په لوبو تیروي او د خپل یوټیوب کانال لپاره له خپلو زامنو سره ویډیوګانې جوړوي. د هغه میرمن دیبا نوری په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي وه چې اوس یې د شنګجن په یو رستوران کې کار پیل کړی دی.
تقریبا 2 کال چې موږ دلته یاستو مریض سو ټول زه خپله مې مریض اسوم د پریشان ډاکټر ته لاړم. ډاکټر دې ماته ګوري چې ته باید کار وکړې، بیرون ته لاړ سې ګورې چې یو اتاق کې موږ یاستو. ډېر زیات عمر ده 2 کاله چې موږ په یو اتاق کې تیر کړو، نو موږ اوس هم انتظار لرو چې انشاءالله کارونه په خیر وسي او لاړ سو. مصروفیت نه، نو ټول ورځ په یو کوټه کې کښېنه. زه ډېر بیرون ته هم نه وځم، ګورې دلته تفریحي ځای ده، ډېر بیرون ته هم نه وځم، نه مې خوښېږي بیرون دی. کور کې ناسته ناسته ډاکټر ته چې لاړم، ډاکټر دې ګوري ته باید کار وکړې، بیرون ته لاړ سې، مصروفیت پیدا کړې. بیا زم ناگزیر اسم چې باید بیرون کې کار وکم.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په دې باب چې په البانیا کې ولې شاوخوا 300 افغان پناه غوښتونکي د نږدې 2 کلونو راهیسې بې برخلیک پاتې دي وضاحت نه دی ورکړی. دا هم نه ده معلومه چې دوی به څومره وخت هلته پاتې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې د دغو کسانو د سابقې څېړنه روانه ده.
ماخمنه خبری مجله ته غوږی په البانیا کې مو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دغه راپور واورید. دا او نور راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په تفصیل لوستلی شئ. آدرس دی azadiradio.com.
اوس دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واورې.
اوریدونکو سم راځو د نن ورځې سپورتي خبرونه له بختیار ساحل ناورو.
سلامونه مېو منې. د آسیای ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان او عمان الف لوبډلې ترمن سیالي تر سره شو. افغان لوبډلې وکړل شول چې په دې سیالي کې عمان الف لوبډلې ته ماتې ورکړي. د افغانستان لوبډلې د پیل توپ وهنه تر سره کړه او په ټاکل شو 49 تورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو سره 218 په منډو هدف کې خود. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری تر نور خو وزلید. هغه نهاویا منډې وکړي. نغراز لوبډل مشر شاهد کمال 45، نورعلي زدرانه او اکرام علي خیل په ترتیب سره 45 او 44 منډې وکړي. دومان لوبډل خپل ټول لوبغاړي په 41 اور کې لاس اور کړل او 115 نوي منډې وکړي. د افغانستان په توپ چونکو کې بیا ابراهیم عبدالرحیمزی او ورسره زیاوررحمن اکبر درې لوبغاړي وسوځول. اظهار الحق نوی دو لوبغاړي، دغرا شرف الدین اشرف او سید شیرزاد یو وکټ ترلاسه کړ. ټاکل شوی ده چې د دې سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل راتلونکي دوه نورې سیالۍ له سریلانکا او بنگلاديش سره ترسره کړي. اخو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د تایلند د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو په سیالیو کې برخه اخلي. دغه سیالۍ چې د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته پیلېږي، افغانستان به د تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزامبیک او د سلیمان ټاپو د لوبډلو پر وړاندې سیالۍ وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې د سیالۍ د اسد یا زمری د میاشتې له 14 منټې د همدې میاشتې تر 22 منټې پورې به دوام کوي. باید وویل شي چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تیره شپه په یو دوستانه سیالۍ کې د ایران د فوټسال لیګ له یوې پیاوړي لوبډلې سره سیالي وکړه او 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. اخواته خبر راغلی چې د افغانستان درې لوبغاړي د امریکا متحده ایالاتونو په میجر لیگ کرکټ کې لوبیږي. دغه لیگ سبا پیلېږي. په دې لیگ کې هم شپږ لوبډلې برخه لري چې اکثره د هندي پانګوالو له لوري اخیستل شوي دي. د افغانستان په دې درې لوبغاړو کې راشد خان او وقار سلام خیل به د مای نیویارک په لوبډله کې لوبه وکړي او قیس احمد به د فرانسیسکو لوبډله لپاره سیالي ترسره کړي.
بختیار ساحل ډیره مننه اوریدونکو. په همدې سره د خبری مجلې خبری توکي پای ته ورسیدل. اوس هم په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله بایست. لیک تر غلیم محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه تاسو ته همدا پیغام پریږدم. دا چې ګرمي زیاته ده، وچکالي ډیره ده. زابل میزان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې وچکالي سخته ځپلې ده او په دې سیمه کې د اوبو ساته ډیره کښته سوې ده. خلک د سیمې اوسیدونکي له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د حکومت نه د حاکم نظام د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ زموږ ولس ته پام وکړي، توجه وکړي او لاسنیوی وکړي تر څو له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا چې زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده، ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي متاسفانه چې وچکلی همدغه سہولتونه همدغه کومي لاسراولنې سدي په کومونټیرو کلونو کې لاسراولې وي هغه ټول د وچکلی لامل برباد شوی یا هم په صفر کې ولاړې دي. نو ستاسو څخه مو هیله همدا ده چې زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي تر څو همدې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. دا ولسوالۍ کې د بندونو جوړولو ډېر اساسي او ډېر شش ځایونه ستا ځکه میزان ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ ده که دولت یا هم د اوبو متخصصین په دې ولسوالۍ کې سروې وکړي انشاءالله چې ولس به وکولای شي په دې ولسوالۍ کې بندونه جوړ کړي. صرف یو عامه پوهاوي ته ضرورت ده.